کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. نن د جمعې ورځ د سرطان 14 نیټه ده، 1390 مریض هجري کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبری خبرونه تر یوې بجې ده. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. اول به احمد تکل د ازادي رادیو مهم خبرونه ووایي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سرټکی په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی په زابل ولایت کې یو شمیر عمل منفع پروژې پرانیزي او د خلکو لاستازو سره وګوري. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او متحدو ایالاتو په جبل الطارق ابنا کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیلوړونکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په زابل کې یو شمیر عمل منفع پروژې پرانیزي. ښاغلی غنی چې د یو دولتي پلاوي په سر کې کندهار ته تللی و، نن سهار زابل ولایت ته ورسید. د زابل د والي ویان اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د ملي اردو به د ملي اردو د دوهمې پلې لوا په قرارګاه کې د زابل ولایت له قومي مشرانو، ځوانانو، ښځو او سیمه ییزو چارواکو سره په جلا غونډو کې وګوري. ښاغلی سیال وویل افغان ولسمشر به یو شمیر رغنیزې پروژې هم پرانیزي، خو د دې پروژو په اړه یې جزئیات ورنکړل. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو دوه ورځني سفر لپاره کندهار ولایت ته تللی و او هلته یې هم یو شمیر پروژې پرانیستې او د خلکو له استازو سره یې وکتل. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره به خبرې سبا شنبې په ورځ بیا پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنکړل. امریکایي پلاوی چې مشري یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تر اوسه د دغو خبرو په اړه چې پرون یې شپږمه ورځ وه هیڅ نه دی ویلي. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یو احتمالي چاودنې مخه ونیول شوه. دا خبره د کابل امنیه قمندان جنرال محمد روشندل تېره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه او ویې ویل چې دا موټر پرون په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد یې شنډ شول.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای کوي وو د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاسته راغله او انفجاري مواد یې خونسا شو.
ښاغلی روشندل زیاته کړه چې د دې کورولا موټر ډریور په تیښته بریالی شوی دی. په چاودیدونکو موادو بار دا موټر داسې مهال نیول کېږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې طالبانو د دفاع وزارت د لوجستیک پر ریاست حمله وکړه او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. متحدو ایالاتو په جبل الطارق ابنا کې چې د برتانیا قلمرو دی، د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیل اړوندکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی او دا یې یو ښه خبر بللی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل امریکا او متحدان به د تهران او دمشق ترمنځ د تیلو د ممنوع سوداګرۍ مخنیوي ته دوام ورکړي. د جبل الطارق سیمه ییزې ادارې په یو بیان کې ویلي د برتانیا شاهي سمندري ځواکونه پرون پنجشنبه د ګریس یو په نوم دې کښتۍ ته ننوتل او هغه یې ودروله. د بیان له مخې داسې ښکاري چې دې کښتۍ د ایران خام تیل په سوریه کې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامله ده لیږدول. ایران د خپلې کښتۍ ضبطېدل غیر قانوني بللي او د برتانیا پر دې اقدام اعتراض کړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوي له خولې ویلي چې په تهران کې د برتانیا سفیر پرون له همدې کابل د اعتراض په توګه د وزارت ته احضار کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د جولای په څلرمه د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت وینا کې د دې هیواد د پوځ ستاینه وکړه. منتقدان وایي چې ټرمپ د دې ملي مناسبت په سیاسي او پوځي کولو سره د امریکا د څو لسیزو دود مات کړی دی. د ولسمشر ټرمپ د وینا پر مهال د ابراهام لینکن د ونوي کلن څلی پر سر الوتکو الوتنې وکړې او لاندې پوځي پرېډ وشو. د ټرمپ پلویانو نوموړی د امریکا د پوځي ځواک د نمانځنې په خاطر وستایې، خو یو شمېر اعتراض کوونکو بیا پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد وکړ چې ځان یې د خپلواکۍ په هغه جشن کې مطرح کړی چې ملي یووالي ته ځانګړی دی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ټرمپ لخوا د خپلواکۍ د ورځې دا ډول منزل انتخاباتي لاریون بللی. هاری ټرومن د امریکا وروستی ولسمشر و چې ولسیزې مخکې د امریکا د خپلواکۍ د 150مې کلیزې په مناسبت د خلکو یوې غونډې ته وینا کړې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیله لري چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه به اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي. پوتین پرون پنجشنبه روم ته د یو ورځني سفر پر مهال په یوه خبري غونډه کې وویل روسیه هیله لري چې ایټالیا به پرله پسې او په څرګند ډول له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. پوتین د ایټالیا له صدراعظم ګیوسیپی کونټه، ولسمشر سرجیو ماتارلا او همداراز د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره تر کتنو وروسته ویل روسیه ویني چې ایټالیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي، خو په دې هم پوهیږي چې ځینې اروپایي هیوادونه د دې هڅو مخه نیسي. د ایټالیا پاپولیس صدراعظم کونټه وویل دواړه لوري باید د دوه اړخیز باور د رامنځته کولو لپاره شرایط برابر کړي.
ته ازادي راډیو اورې دولس بجې او دقیقې دي. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو معلومات وړاندې کوو. اوریدونکو، ټاکل شوی ده چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د افغانستان د سولې پر پروسه د افغانانو دوه پلاوي سره مخامخ سي او خبرې وکړي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به پر دې سربیره تاسو ته په ولایتي رپورټونو کې د خوست څخه د خلکو پر ستونزو یو رپورټ خپور کړو. په خوست کې خلک غوښتنه کوي چې دوی ته باید لاري او سرکونه جوړ سي او د عامل منفیا پروژو د عملي کولو لپاره باید حکومت خپل کار چټک کړي. په نړیوالو مسایلو کې مو په جبل طارق کې وروستي کړکیچ ته کتنه کړې ده او ستاسو د نظرونو ترڅنګ به د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی 19 پروګرام هم درته خپور کړو. اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې وسی. په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې دغو را روانو خبرو ته چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازي او له افغانستانه یو پلاوی به ګډون پکې کوي د بین الافغاني ډیالوګ نوم ورکړی دی، یا د بین الافغاني خبرو نوم ورکړی دی. په ازادي راډیو په دغو دواړو ورځو باندې تاسو ته د دغو مذاکرو دغو خبرو په اړه معلومات درکړي خبرونه وکړو. د افغانستان د نن یو شمېر سیاستوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې و چې که د امریکا متحده ایالات د پاکستان حکومت ته یو څه امتیاز ورکړي، دا به د پاکستان حکومت وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو سره صادقانه همکاري وکړي. د یو شمېر سیاستوالو له نظره داسې انګېرل کېږي چې د پاکستان حکومت پر طالبانو نفوذ لري او کولای سي چې د طالبانو سیاسي استازي په خبرو کې یو جوړجاړي ته وهڅوي. ناجیه ساپوی پر همدې سلسله رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزالله الدین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
عمران خان د طالبانو سره کېني نو ته باندې تاسو پوهېږئ چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونه ملته دي او طالبان عمالته دي او د هغه ځای نه فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو دپاره، د افغانانو سره د ناستې دپاره او د پیسنې رسېدو دپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی. د دې لیدل به مثبت وي. ښه به
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نئی ملحق له خولې ویلي چې ټاکل شوی عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نئی ملحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشورو وروسته کوي او ټاکل شوی چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسلوالو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري وایي سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري، هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنې طالبان دوه شخص دي، یو مرکز یې په پاکستان کې وي، یو په قطر کې وي. دا ده یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج نشته.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره دا ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یک شنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شوی او سیاسي سیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړي هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبه په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استادیو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اوریدونکو، د امریکا ژغ د جنوبي اسیا برخې هم په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی او یو د یو افغان چارواکي چې هویت یې پټ ساتل شوی په حواله ویلي چې دا خبره د افغانستان له حکومت سره چې عمران خان به د طالبانو له مشرانو سره ګوري تایید شوی ده، ورسره مطرح شوی ده او د افغانستان د حکومت له لوري هم تایید اخیستل شوی دی. د امریکا ژغ د خبریا عائشه تنظیم په رپورت کې دا خبره خبره سوې ده. هغه ویلي چې د افغان چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط ته خبرې کړې دي. نو که چېرې عمران خان د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري، دا به له 2001 میلادي کال را دی خوا اول وار وي چې یو رئیس دولت د وسلوالو طالبانو له رهبرانو سره مخامخ خبرې کوي او مخامخ ورسره ګوري. داسې ټاکل شوی و چې د روان کال د فبروري په میاشت کې هم داسې خبرې شوې وي چې عمران خان به د طالبانو ولا یو شمیر سیاسي استازو سره ګوري، خو هغه وخت د افغانستان حکومت سخت انتقاد وکړ او د عمران خان دغه پلان په آخري دقیقه کې لغوه شو. اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې په دې ارتباط خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي رهبرانو او عمران خان ترمنځ کتنه به د افغانستان د سولې سره څومره مرسته وکړي. دغه نظرونه بیا تاسو مشته کړه افغان بیسیم ټلیفونونه لري، د افغان بیسیم په ټلیفونو یې راوستوي په پیغامونو کې. بیا هغه اسمسونه بنن په خبرونه کې ورسره درته خبره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم له خوست یو رپورت لرو په خوست کې د تریزیو او الیشیرو ولسوالیو خلک وای چې په ورستیو څوکلو کې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لپاره هیڅ کار نه دی سوی. دوی وای چې ډیر ابتدایي امکانات لکه پلونه او سرکونه نه لري. دوی ته نه دي جوړ سوي. دوی اوس د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې کار ته توجه وکړي او له دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی په خپلو ورځنیو کارونو کې یو څه سهولت ورته رامنځته سي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په خوست کې د دغو دوو سترو ولسوالیو له یو شمېر قومي مشرانو سره خبرې کړې دي او د حکومتي چارواکو نظر یې هم اخیستی دی. دغه رپورټ په ګډه واورو.
د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ چې په خواله نام نو سیمه څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د تریزی او قومي مشر حاجي مختار الدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسې کې د کودي کې مې پیسې کې دې ته ډېر ضرورت ده، ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استینادی دیوونه دې ته ضرورت لري. ترځه کې وسینه وکړي نه خپل سیټ امیر یې صد جوړ کړا ده، نو دوی باید زړه تر زړه مسلکی ډاکټر خپل سټاف تر ولګي تر سودي خلکو ستونزې دلته حل شي. امنیتی مشکله ان شاء الله وزل تډیر نشته.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د ترځه یو والی شیرو دوستونکو غوښتنې په سمته غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو شمنې وکي. دا زره د خو ځ د ټولو ادارو په ځانګړې ډول د سکتوري ادارو مشران حل ته بيوري ول او د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې لنګ دی واورې دي. د لندرو د سیمه اوسیدونکو زادران اجي اموي
ډیر مزکه مونږ نه سیده بو یوړي ټول خو څو با په مونږه سفارادو هغه او بچ روش ډیر کام بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیر خوړ لیو بل بیلې کړي او په باراني موسم کې ور باندې تاګ او راتګ ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بخانی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشي میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړی غونډې ګډې کو دا خوښ کوشي میګ ته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سرک شي د پلونه دې درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي، خو د ترزه او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیانمنې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کې یو اوسیدونکی حاجي عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملېږي صاحب خو بس وز نه نځي. مزدور چې دی تخپله مزدوري نه ملېږي، نه چاته کیسه ملېږي او نه چاته مزدوري ملېږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو لپاره د نورو چارواکو ترڅنګ په خپله خوست والي محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علي شیر او ترزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودرېږي او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابو خانې په کلي کې د یو دوه پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ویلي ده چې برتانیې په جبل طارق ته نږدې د ایران د تیلو یو ټانکر ضبط کړی دی. دوی هرکلی کوي. واشنگتن دا یو غوره خبر بللی دی، خو تهران د برتانیې دا کار غندلی او د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ پر وړاندې په د برتانیې د حکومت له لوري دا هڅه غیر قانوني بللې ده. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده. سالی دا اوس را سره په استودیو کې دی. سالی ته کمربانی وکی او دا وایي چې د ایران د تیلو د لیږدونکو کښتۍ د ضبط په اړه د امریکا د حکومت کوم چارواکي دا خبرې کړي. آیا جمهور رئیس ترامپ چې پر دغسې مسایلو باندې وخت نا وخت پر ټویټر پیغامونه خپروي د ده خبرې دي که څنګه؟
ډېره مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن پرون په ټویټر کې په دې اړه ولیکل چې دا غوره خبره ده چې بریتانیا د ګریس یو په نوم د تیلو لویه لیږدونکې کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایراني تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف یې سوریې ته لیږدول. دغه کښتۍ د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتره کې نیول سوې چې بریتانیا یې د خپل قلمرو اوبه ګڼي. بلخوا هسپانیا چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار لیکلي د امریکا او متحدان به خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق کې رژیمونه ونه کولی سي له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کېږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاز تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی او ماتیل لیږدول. د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می یو ویاند ویلي چې تیریزا می په جبل طارق کې چې د بریتانیا د قلمرو یو برخه ده د چارواکو د دې کوټلي اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې ویلي موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریس یو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومتیل لیږدول. د ویلي دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې بلګول سو بندیزونو کې شامل دی. که څه هم اروپایي ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي، دا به اول وار وي چې فرشته جان چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي.
او اوریدونکو، جبل طارق خو په افغانستان کې د ډېرې د پیژندل سوی نوم دی. دا ځای د هسپانیا په جنوب کې دی او دا ځای له 1914 میلادي کال راهیسې د ډېرو رپورټونو په اساس د بریتانیې لخوا اداره کیږي. سالی، دغه د ایران حکومت په تهران کې د بریتانیې سفیر احضار کړی و د دې کار په دغه کې عکس العمل کې. اوس ایران په دې اړه نور څه ویلي دي؟
ایران که څه هم تازه څرګندونې نه دي کړي، خو تازه معلومات همدغه دی چې د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی او په دې اړه خپل شکایت ورته وړاندې کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی هم ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو، د تهران لپاره د بریتانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یو لیږدونکي کښتۍ په داسل کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دغه کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
د ازادي راډیو د ایران برخه رادیو فردا لیکي چې د جبل طارق په تنګه کې د یوې بیړۍ د ضبط پر ضد د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران لپاره د بریتانیا سفیر احضار کړی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته خپاره کړي. د جبل طارق دولت یو بیان خپور کړی دی د رویټرز خبري اژانس په حواله او اشاره کړې ده چې یو بیړۍ د دوی په اوبو کې نیول سوې ده، خو نه دي ویلي چې دا د ایران ده که د کوم بل ځای ده.
ستاسو له پیغامونو
عزیز الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه سره په تماس کې یم. چې لرم د لوړو مقاماتو څخه اجازه موږ د هلمند د فلفاق له یو څه غور وکي. د څو کلو راهیسې دغه یو پل دی، دغه یو پل دی. د تېر وخت کې به موږ په آن په دوه دقیقو کې د بولانه څخه تر لشکرګاه پورې تلو. مانا ډېره صحابه مو پرېکوله. اوس فعلاً آن دغه منطقه کې د 2 ساعته 3 ساعته کې سړی نه شي تېرېدلی. د لوړو مقاماتو څخه هیله لرو تر څو دا زموږ پیغام واوري او یو توجه ورته وکړي.
ولې
زده لوګر ولایت دازره ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت دازره ولسوالۍ سره د شمسیانو کومه مرسته سوې وه هغه شمسیانو مرسته تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونې چارواکي د لوګر ولایت دازره ولسوالۍ د شمسیانو سره کومه مرسته سوې خدای دې وکړي د هغه شمسیانو پښتنه راته وکړي او موږ ته یې راورسوي. وسلام.
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. بار لغه څه د نوبار ولس ډېر مشکلات لري. اتلس کاله وسولو خو دغه د چټکو زده کړو په نامه مکتبونه دي هغه تر ونو لاندې وایي. زموږ ته څو مشران دي په مرکز کلات کښې د هغو په خارج په کابل کښې سبقان وایي. دوی خپله مارکیټونه لري او کلینیک نه لرو، شفخانه نه لرو. په یو کنډواله کښې یو سپین ږیری رالېږلی وایي دغه ستاسو یو څانګه ده، نو د خدای په خاطر دی پاملرنه ورته وشي. او کوم مریضان چې مرکز کلاس ته یوسو هغسې اشتمن وي هغه ترې ځایه ورسوي چې غریبان وي د هغو د زامنو د بدن غړي پرسي. هلته مې چې نسته یو متخصص ده رئیس و یو ډاکټر وشان ټول په وایي ستور راغلي هغه په هېڅ نه پېږي وایي کندهار ته یو. خدای دې وکړي چې په مرکز ته توجه وشي، مرکز یې وه ولسوالیو ته وکړي او خصوصا د نوبار ولسوالۍ ته. وسلام. په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو، وروسته په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو د ازادي راډیو ځانګړی ونیس پروګرام اورېدلی سئ. نو که د انتخاباتو په تړاو سوالونه لري او غواړئ چې معلومات مو زیات شي، د دغه پروګرام د اورېدو لپاره راسره پاتې سئ. اوس به ورشو پاکستان ته. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پی 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 ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون د پاکستان په مومندو ایجنسی کې یوې ولسي غونډې ته خبرې وکړې. هغه وویل چې دا چې د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو چې اوس د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي هم دي، د محسن دوړ او علي وزیر په عدم موجودیت کې د بودیجې پاس کېدل یا په پارلمان کې د نورو سترو پرېکړو کېدل د ده لپاره د اعتراض وړ خبره ده. د دغه مومندو ایجنسۍ کې د پرونۍ غونډې جزئیات به له پاکستانه د خبریال شهنواز ترکی په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری ویلي چې هغه څو وار په قومي اسمبلی کې چیغې ووهلې چې بجټ په منظورولو کې دې باید درغلي ونه شي او ټول پارلماني غړي دې اسمبلی ته راوستلی شي، خو داسې ونه شوه. دی وایي چې موجوده حکومت د درغلیو د لارې وفاقي بجټ منظور کړی، ځکه چې ستاسو مانه د خیبر پښتونخوا صوبې دوه پارلماني غړي لکه علي وزیر او محسن داوډ دغه بجټ اجلاسون له راونه غوښتلی شو. ما بیا بیا چیغې وهلې او غوښتنه مې وکړه چې دا به درغلي وي چې د وزیرستان د خلکو نمایندګان موجود نه وي، خو حکومت بیا هم درغلي وکړه او بجټ یې پاس او یا منظور. ولې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د دغه غوښتنې په ځواب کې ویلي چې هغه د وزارت قانون او انصاف سره خبرې کړي او د دوی د اسمبلی ته د پروډکشن یا د راوستلو جواز نه جوړیږي. پرون بلاول بوټو زرداری د یک غونډه لاندې د تنازع ښکار شوقدر په حافظ کورونو کې یوې لوی جلسې ته د خطاب په وخت دغه خبرې وکړې. د بلاول بوټو زرداری لپاره د محمود دننه د جلسې تابع شوې وه، خو د الیکشن کمیشن محمود لخوا ورته اجازه میلاو نه شوه، ځکه مرکزي الیکشن کمیشن د پارلماني غړیو لخوا په قبایلي ضلعو کې دننه په جلسو تر د روانو ټاکنو پورې بندیز لګولی. بلاول بوټو زرداری ناستو خلکو ته په خپل خطاب کې زیاته کړه. دی وایي چې موږ به د خپلو جمهوري او انساني حقونو حفاظت کول ضروري وي. زموږ اسلامي وفاقي جمهوري او پارلماني نظام به خوندي ساتل په کار وي. د کومې دپاره چې دوی ډېر شهیدان ورکړي، موږ به د پاکستان د 1903 په آئین هیڅ رقم گزار هم قبول نه کړو. بلاول بوټو زرداری وویل چې په تېرو انتخاباتو کې درغلی شوي او دوی په ضد ډېر احتجاجونه کړي، خو دوی به کله هم په راتلونکي کې ریاست درغلیو ته پرې نه ږدي. خو د تېرو عامو ټاکنو وروستو د اپوزیشن ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په ځواب کې الیکشن کمیشن آف پاکستان او حکومتي حلقو دغه تورونه رد کړي او ویلي چې انتخاباتو کې هیڅ رقم درغلی نه دی شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاون.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته را استولی دي.
عبدالهادی ملتیار لیکلی د عمران خان لیدنه د طالبانو د مشرانو سره د وخت ځای کول دی. عبدالعزیز د زابل د شمولزو ولسوالۍ خلیلی د عمران خان مخامخ کتنه له طالبانو سره د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د افغانستان حکومت باید بې تفاوته پاتې نسی. واسی ولاد رحیمزی لیکلی د افغانستان سره د پاکستان او امریکا په لاس کې د کنن امریکا په پاکستان فشار راوړي په افغانستان کې سوله راتلای سي. د اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلی د طالبانو د سیاسي مشرانو کتلو ته د عمران خان سره خوشبین یم ځکه چې پاکستان زموږ سره ډیره اوږده ګډه پوله لري. د بشیر حبیبزی د ازري ولسوالۍ څخه لیکلی عمران خان خبرو ته به طالبان غوږ کښېنږ دي ځکه طالبان یو سیاسي حرکت ده. اوریدونکو خپل پیغامونه لطفا واضح ولیکئ چې بیا یې د په لوستلو په وخت کې موږ هم واضح درته ووایو. وروسته په خپرونه کې په یاد ولرئ چې تر څو دقیقو وروسته د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرو نو د انتخاباتو په ارتباط چې هر څومره پوښتنې تاسې لرئ او علاقه لرئ کیدای سي په دغه پروګرام کې هغو مشخصو پوښتنو ته ځواب نه وي ویل سوی خو په عمومي ډول په انتخاباتو باندې به تاسې ډېر معلومات ترلاسه کړئ. تر هغه مخکې ورځو احمد تکل ته د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هاوند یوې مرمۍ د را پریوتو په پیښه کې نهه کسان مړه او له دیرشو زیات نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې د هاوند دا مرمۍ طالبانو فایر کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمیزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي. ولسمشر نن سهار زابل ولایت ته له رسېدو وروسته له والي او امنیتي چارواکو سره په غونډه کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور له اورېدو وروسته یې دا سپارښتنه وکړه. د کابل امنیه قمندان وایي چې په پغمان ولسوالۍ کې پر چاودېدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په پلازمینه کې د یوې احتمالي چاودنې مخه ونیول شوه. متحدو ایالاتو په جبل طارق ابنا کې چې د برتانیا قلمرو دی د برتانیا لخوا د ایران د یوې تیل وړونکې بیړۍ د نیول کېدو هرکلی کړی او دا یو ښه خبر بللی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولای په څلورمه نیټه د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د دې هیواد د پوځ ستاینه وکړه. ټرمپ د امریکا دوهم ولسمشر دی چې په دې ورځ وینا کوي او دا کار یې له یو شمیر انتقادونو سره هم مخامخ شوی دی. منتقدین وایي چې ولسمشر ترامپ له دې ملي ورځې څخه د سیاسي اهدافو په مقصد کار اخلي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیله لري چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه به اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي.
لا احمد تکلا او سمشلا تخنیکی همکار تایر روشان مننه کوو. تر دې د مستای څخه مننه کوو چې رادیو ماروي ده په دې خبرونه کې ورسته د انتخاباتو ځانګړی پروګرام دی. خو په یاد ولري چې په بله پښتو خبرونه کې به د ولایت په ولایت پروګرام وي. منتظر اوسئ چې په دې اونۍ کې مو کوم ولایت راخیستی او په کوم ولایت کې پر مشکلاتو خبرې کوو. رحمت الله افغان ته ورځو او د انتخاباتو پروګرام وړاندې
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو په خونځیو کې د رایې اچونې مرکزونو او د رایې اچونې د پاڼو د چاپ څرنګوالي ته ځانګړې کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ په خونځیو کې د رایې اچونې مرکزونو د څرنګوالي په اړه په یوه طرحه کار کوي. دغه وزارت ګواښ وکړ که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې ښوونځیو ته اوښتي زیانونه جبران نه کړي یاد وزارت به په ښوونځیو کې د رایې اچونې مرکزونو ته اجازه ور نه کړي. دغه وزارت وایي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې په ټول افغانستان کې ښوونځیو ته شاوخوا 540 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې انتخابات یوه ملي پروسه ده چې ولس او دولتي بنسټونه باید دغه بهیر د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي، خو له دې هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایې اچونې پاڼې په ډنمارک کې چاپیږي. دغه کمیسیون وایي په دغو پاڼو کې درغلۍ او تزویر ناممکن دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره ډنمارک غوره کړه، وایي چې په دغو پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي، په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده، تر څو جلب هغې کې ترسره نه شي یو څوک ونتوانېږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جل ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي، خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د حزب اسلامي د رسنیو د برخې غړی فضل غنی حقمل وایي ولسمشریز انتخابات باید د بایومتریک سیستم په کارولو سره ترسره شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ هم ویلي چې د بایومتریک د څه باندې 12000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرحې یو جز دی. خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمېر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولای شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. که چیرې د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورنه کړي، کمیسیون د مرکزونو لپاره څه بدیل لري؟ آیا د پوهنې وزارت به چمتو سي چې په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورکړي؟ او د جمهوري ریاست د انتخاباتو رای پاڼې چیرته او څنګه چاپیږي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهضت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
لومړۍ پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، که انتخاباتو ته د وروستیو چمتو په اړه پاره لاړ معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب. تاسو ته ستاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته درنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ټول هیواد کې تقویتي نوملیکنې پروسه بشپړه شوله، د چنګاښ پر 8 نیټه پای ته ورسېده. یوازې په غزنی ولایت کې دغه پروسه د یوې اونۍ دپاره تمدید شوله. د غزنی په اړه باندې هغه وروستي ارقام چې زه ځان سره لرم، تر اوسه پورې څومره ثبتنام چې ترسره شوی دی؟ 4901 کسان نوملیکنه ترسره کړې په غزنی ولایت کې، چې 3 شپږ سوه اته نارینه او 3 300 ښځینه، 4 450 هم کوچیانو په غزنی ولایت کې نوملیکنه ترسره کړې ده. د دې تر څنګ په غزنی ولایت کې 252 رای ورکونې د نوملیکنې مرکزونه موږ درلودل چې 211 یې فعال او 140 یې غیر فعال ښودل شوي دي، چې اکثریت مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. خو دوه مرکزونه د پوهنې ریاست لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د همکارۍ په مخه باندې بند پاتې دي، او 5 مرکزونه هغلته د لوړ امنیتي ګواښ له امله په هغو سیمو کې چې هغلته تهدیدات لوړ دي، د پوهنې ریاست همکارانو د دې په خاطر باندې چې هغلته ښوونځیو ته مشکل او ستونزه پېښ نه شي یا هم زده کوونکو ته مشکل پېښ نه شي، زموږ همکارانو ته د دې اجازه نه ده ورکړې تر څو هغلته د نوملیکنې مراکز پرانستي اوسېږي.
محترم نوریجانې، تاسو انتخابات یو شریک سیستم دی، یو ملي پروسه ده، باید ټول اړوند بنسټونه، ادارې، ټول افغانان باید کې ګډون وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت له دې وروسته انکار کړی ده چې دا د رای ورکونې مرکزونه به په مکتبونو کې یا ښوونځیو کې نه جوړیږي. ولې لامل پسې کېده؟
بسیار تشکر. اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت سعادت صاحب و بونو مروه و تمام شنونده های عزیز. باید عرض بکنیم که شما در جریان هستین که ما همکاری داشتیم در جریان سالهای گذشته در پروسه انتخابات، و وزارت معارف افغانستان چون جزئی از حکومت افغانستان است، بنابراین ما باید که از پالیسی های کلان حکومت افغانستان حمایت بکنیم و حمایت کردیم. ولی از آنجایی که در انتخابات پارلمانی به مکاتب معارف افغانستان بیش از 43 میلیون افغانی خساره وارد شد و یک هزینه بسیار هنگفته است که وزارت معارف در قسمت جبرانش با مشکلات فراوانی مواجه شد. و از طرف دیگر هم در تفاهم‌نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم با کمیسیون محترم انتخابات در جریان انتخابات پارلمانی، در اینجا هیچ کدام توافق صورت نگرفته بود در قسمت پرداخت خساراتی که وارد میشه برای مکاتب و یا هم در قسمت جبران خساره. بنابراین وقتی مکتب آسیب میبینه، وقتی مکتب ساختمانش تخریب میشه در جریان دخیل شدن در پروسه‌های سیاسی نظیر انتخابات، هرچند ما حمایت کردیم و حمایت هم میکنیم، ولی ناگزیر هستیم که ما این مکاتب را دوباره ترمیم بکنیم و در قسمت جمع‌آوری هزینه‌اش ما با مشکل روبرو میشیم. در نهایت طفل افغانستان، فرزند افغانستان بهش آسیب وارد میشه. از طرف دیگر کارمندان که در جریان پروسه انتخابات پارلمانی به شکل کارمند موقت یا به عنوان کارمند موقت استخدام شده بودند که از جمع معلمین معارف افغانستان بودند، اینا تا هنوز هم همون پولی را که برایشان پرداخت میشد تا هنوز پرداخت نشده و اینا با مشکل مواجه هستند و هر روز تقاضای امو امتیازی را که در جریان دو روز برگزاری انتخابات بر اینا پرداخته می شد تقاضا کرده می رن امتیاز خودشان را. این چالش هایی است که معارف افغانستان در جریان دخل شدن در پروسه انتخابات بایش روبرو می شود و ما طرح پیشنهادی هم داشتیم خدمت رهبری حکومت افغانستان و در حال حاضر هم در گفتگو هستیم با رهبری حکومت افغانستان و با کمیسیون های محترم انتخاباتی تا اینکه یک گزینه بدیل پیدا شود که جای معارف افغانستان را بتونه پر بکنه. معارف افغانستان به این دلیل دخیل شده بود در پروسه انتخابات و از مکاتب ما به عنوان مراکز محلات رایدهی استفاده شده بود، به این دلیل که ما در 34 ولایت افغانستان مکاتب داریم و تاسیسات داریم و ما 34 ولایت افغانستان تمام بخش های شکر کرده بودیم. ولی گزینه بدیل که ما میتونیم پیشنهاد بکنیم به کمیسیون های انتخاباتی مساجد هست. اینا میتونن که از مساجد هم در پروسه انتخابات استفاده بکنن و به عنوان محل رایدهی استفاده شود که باز طفل افغانستان، طفلی که باز حدها علل و عامل دیگه مثل جنگ و ناامنی، مثل فقر اقتصادی، مثل رواج های ناپسند حاکم در کشور ما، محروم شده از مکتب و از رفتن به طرف تعلیم و تربیت باز مانده، ای در پروسه های دیگه هم آسیب پذیر نشه و مکتبش تخریب شه.
صدات صاحب، افغانستان دولت وسوال مخالفان و د انتخابات و د ګډوډولو ګواښ کړی ده، په خای هم بریدونه کړی دي چې تر ډیره زیات دغه مرکزونه په مکتبو یا ښوونځي کې وزن او دا وخته دي. کچې د افغانستان د معرف وزارت تاسو اجازه در نه کړی چې په همدغه مکتبونو کې تاسو مرکزونه ولري، بدیل لارې چی دي؟
افغان صاحب، لکه څنګه چې تاسو پیږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د پوهنې وزارت له محترم مشرتابه سره ګڼې ناستې درلودلې دي، د همدغې ستونزې او دغه مشکل د حل په موخه باندې هغه کومې سیمې یا هغه کوم ولایتونه چې هغلته تهدیدات و ګواښونه لوړ وو، هغلته د مخالفینو ګواښ ډېر لوړ وو، او دوی کوشش دی کولو چې هغلته د ښوونځي په نښه کې د دې په خاطر باندې چې هغلته د نوم لیکنې مراکز هغلته پرانیستي وو، دغه ستونزه مشکل دوی سره مونږ ومنله او هغلته مونږ په بدیل لارو باندې کار وکړو چې ښه بېلګه یې د بادغیس ولایت دی چې هغلته مونږ د دوی د ښوونځیو څخه خپل د ثبت نام مراکز وایستله او هغلته مو یو بل ځای د دې دپاره پیدا کړو. اما کراشو دې ته چې تاسو پیږي همدا اوس مونږ هم ناچاره وو چې دغه پوهنې وزارت د امکانات څخه یا د ښوونځیو څخه مونږ استفاده وکړو. قانون ټول
د معرف وزارت ګیله لري، هغه کارکوونکي ماخت کارکوونکي چې انتخابات خپلواک کمیسیون په دندو ګمارلې دي، تر اوسه پورې حتی ماتم زنګونه ورول کیږي، دوی ته ماشونه نه دي ورکړل سوي، او د تعلیمي نصاب ګډوډوي. یو ډول په هغه باور په معرف باندې د خلکو د عامو خلکو د وسوال مخالفانو د نسبي باور له منځه وړي. دلته یو ستونزه نشته، د دې ستونزې د حل لپاره څه بدیل لارې دي؟
افغان صاحب، یو دولتي مامور د دولت څخه کله چې دوی معاش اخلي نشي کولای هم زمانه دوه ځای دوی د دولت څخه معاش واخلي. که چېرته معاش نه وي ورکړل شوی، هغه پوښتنه به تاسو نظر صاحب نه وکړي چې دوی ولې دغه ته معاش نه دی ورکړی. هغه کوم امتیاز چې له دوی سره ژمنه شوې وه چې د ټاکنو په ورځ دوی همکاري کړې وه، هغه امتیاز د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه بلکې د یون ډی پي لخوا ورکول کیږي. همغږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کوي، ټول همغږي ترسره شوي دي. اما د ټاکنو په ورځ باندې تاسو ښه په جریان کې یا چې په یو شمېر محلاتو کې هغلته یا بایومتریک وسایل قصدن خراب شوی دی یا ورک شوی دی یا پاور بانک ورک شوی دی یا د تورت نور دغه څه چې یو چا مسؤلیت وو تر هغه پورې چې دوی هغه خپل مشکل نوی حل کړی هغه خپل حساب نوی صفر کړی تر هغه پورې د هغه بسته حوزې ماشونه ځندول شوی دی همدغه ستونزه مشکل باندې یون دی بسر مون ګڼ شمېر ناس درلودل دي او غوښتنه مو ته کړی ده څومره زر چې کیږي باید دوی د پوهنې وزارت د ښوونکو دغه امتیازات چجمنه ورسره کړی وزارت ته ضربه دوی دغه امتیازات ورکړ شي ان شاء الله ټوله کارونه نهایي شوی دي او ډیر زر به په ډیری ولایتونو کې دوی همغه کوم حق زحمه یا کوم امتیاز په نظر کې نیول شوی هغه ورکړ شوی دی په ځینو ولایتونو کې چې پاتې دی هغه هم کار روان دي او زر به ان شاء الله دوی دغه امتیاز دی ونډې په خالي تور
نور جانې د سمارف په دله سیاست بیلی او انتخابات یو سیاسي پروسه ده هغه انتخابات په مو کې تاسو درلودل تابان دي یو مکتب یا د خوندې شمه تاسو وی دا راکټي بریټ پیس ور باندې سوی ده دغه هغه کوم ځان چې وخت دی حکومت به تجبران کړی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره تاسو کې کړی چې تړون لار انتخاباتو کمیسیون حاضر سوی د سیبر ته د خوندې پرونه کې تاسو ونده واخلي
نه خیر مشکل در همین جاست همکاری را که ما در گذشته داشتیم با کمیسیون محترم انتخابات در قسمت اجازه دادن برای کمیسیون انتخابات که استفاده بکنن از مکاتب به عنوان محلات رای دهی در این قسمت وقتی خساره وارد میشه برای مکاتب ما و خساره وارد شده وقتی تهدیدهای امنیتی ما باش مواجه شدیم مکاتب ما با تهدید امنیتی مواجه شده و انفجار انتحار صورت گرفته در کنار مکاتب ما و در داخل مکاتب ما بدون شک ما خساره مند شدیم ولی کمیسیون انتخابات جبران خساره نکرد و در قسمت مسئولیت نگرفت. ما یک تفاهم‌نامه امضا کرده بودیم در جریان انتخابات پارلمانی با کمیسیون محترم انتخابات و در این تفاهم‌نامه در قسمت جبران خساره که وارد میشه برای مکاتب افغانستان هیچ کدام تعهد ما نداشتیم از طرف کمیسیون محترم انتخابات و خساره ای که وارد شد بر ما ای تا هنوز هم پابرجا است و ما تا هنوز نتونستیم که جبران بکنیم چون بودجه ما کم است دونرها هم کمتر همکاری دارن با وزارت معارف و او همکاری یک صورت میگیره با توجه به نیازمندی که وجود داره در جامعه ما به خدمات تعلیمی و تربیتی ای کفایت نمیکنه بنابراین اگر با یک مشکل تازه ما روبرو میشیم و این مشکل را کسی مسئولیت جبران خسارش را هم بر عهده نمیگیره بنابراین یک هزینه اضافی است که لوت میشه بالای وزارت معارف
صدات صاحب تاسو په د معرفت وزارت سره تفاهم لامه لرله او کله چې تاسو ځنې بودیجه هم په پام کې نیول سوي چې د مکتبونو په بیا رغونه ولګوي ولې کمیسیون پاتې راغی په دې برخه کې ولې بودیجه مصرف نکړه یا ولې ورته پامونه کې ځنن د معرفت وزارت کې لري تاسو
جناب افغان صاحب تفاهمنامه یو اخلاقی مسئولیت ده اما د افغانستان اساسی قانون ټول ادارې دولتي ادارې مکلف ګرځولي ترڅو د ټاکنو پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او خپل مسؤلیت ترسره کړي لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري ترڅو ټاکنې مدیریت او ترسره کړي هم دا ډول ټول نور ادارې هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو په خپله ترسره کړي دوکې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري مرسته وکړي امغه تفاهمنامه ته تاسو اشاره وکړه ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنده چې کچیرته د پوهنې وزارت ته یا د ټولو ښوونځیو ته کومه ستونزه مشکل پیښیږي هغه ته کومه صدمه ورته رسیږي د هغې په رغولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره همکاري کوي او دې همکارۍ ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هم همیشه اشاره کړې ده او دم په لیکلي ډول سره له دوی سره دغه ژمنه ترسره کړې ده چې ښوونځي د افغانستان د خلکو مالکیت دی همدغه پروسه هم مالکین هم د افغانستان خلک ولسونه دي د ټاکنو د پروسې مالکین د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د دې پروسې مدیریت پر غاړه لري نو پر دې اساس باندې دغه تشویش دی نه اوسېږي که کوم ښوونځي ته مشکل پیښیږي ستونزه پیښیږي دغه ژمنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره کړي همدغه تفاهمنامه کې هم هغې ته ځای ورکړې دی چې هغې ستونزو مشکل ته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون انشاءالله رسیدګي کوي اما د دغه ملي پروسې په پخوال ته رسیدو په موخه باندې زموږ غوښتنه هم دغه ده او تشکر هم کوم چې دوی همکاري کومک کړی دی خو بیا هم زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی دی زموږ سره په دې برخه کې همکاري کومک وکړي تر څو وتوانیږو داسې ټاکنې ولرو چې هغه واقعا زموږ تاسو یوه سرنوشت ټاکونکي اوسېږي درد سر خلکو ته پکې پېښ نه شي لکه څنګه چې غلی امینی مخکې وویلې چې اول زموږ او تاسو د هیوادوالو ژوند موږ او تاسو ته مهم دی او وروسته د هغې څخه دغه پروسه باید په بریالیتوب سره ترسره شي
په دې اړه باندې د ټاکنو د ورځې په اړه کوم مشکل ستونزه نشته ده، د هغې په اړه دوی سره تفاهم شوی دی، اما د سفتنام په موده کې کوم څه چې راپېښ شول دوی چې کومو سیمو کې غوښتل هغې څخه موږ مراکز وباسو، د هغه مکاتبو څخه هماغه کار مو ترسره کړی، د هغه مکاتبو څخه موږ د سفتنام مراکز ایستلي دي.
نوریا جانې، که چېرې انتخابات خپلواک کمیسیون حاضر سي، هغه پخوانۍ چې کومې خسارت راوختي زیانونه اوختي هغه جبران کړي، او د نوي خساره احتمالي خساره د وریدو په صورت کې دوی تاسره ژمنې وکړي بیرته به دوی رغی، د معرف وزارت آماده ده چې دوی ته مرکزونه بیرته تاسره ورکړي دوی لپاره څنګه؟
ببینین، درست است که انتخابات یک پروسه ملی هست و ما هم بر اساس تعهدی که داریم، چون ما باید از پالیسی های کلان حکومت افغانستان دفاع بکنیم، دفاع کردیم و حمایت کردیم، ولی تمام ادارات در حکومت افغانستان خدماتی را که ارائه میکنن هدفشان رضایت مردم افغانستان است، و اگر مردم ما از خدمات ما رضایت نداشته باشند، باز در او صورت ما ادارات ناکام خواهد بودیم. و وقتی مراکز رایدهی در داخل مکاتب افغانستان جا میگیرن و جا داده میشن، ببینین فقط بس جبران خساره نیست، بس تهدیدهای امنیتی نیست، اینجا نصاب ما به عقب میمونه، به شکل کامل و درستش تطبیق نمیشه. ما میتونم که ولایت غزنی را در حال حاضر بر شما و بر شنونده های عزیز به عنوان مثال یادآوری بکنم. در حال حاضر در بیش از 100 مکتب ما در ولایت غزنی هنوز هم محلات رایدهی جاگزین شدن و مستقر شدن، ولی در همه ولایت وقتی ما صحبت داشتیم با رئیس معارف ولایتی ما و با مردم تماس‌های داشتیم، این تماس‌های ما نشان می‌داد که حضور شاگردان به مکتب، حضور شاگردان به خاطر آمدن به طرف تعلیم و تربیت کمرنگ شده، اینا هراس دارن و وقتی شما نمیتونین مسئولیتتان را که تطبیق نصاب باشه و ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی به مردم افغانستان باشه، به خاطر همچو روندهای شما نمیتونین به شکل درستش انجام بدین، پس در حقیقت مردم افغانستان از شما ناراض میشه. بنابراین این چالش را ما در حال حاضر داریم، نصاب ما تطبیق نمیشه، حضور شاگرد ما کمرنگ شده، حضور معلم ما به خاطر حراسشان از تهدیدها کمرنگ شده.
صدات سبل موضوع تر ازون را ورکوانی ده پانو پاڑا که معلومات ورکی ده کارون حکومت رسیدلی دی چه تا چاپیگی پا داخل ده هواد که بحر ده هواد که او ده لپارس ده کپی بازار تر اونو جی تور بازار تر اونو جی تزمین چیستا؟
سلامت بوسه، ده رای پانو ده چاپ پاڑا بانده انشالله کم خواست تشویش وجود نلری، ده رای پانو تدارکات چی دیگه د افغانستان څخه به هر چا پیږي هغه امکانات بدبختانه تر نن پورې موږ تاسو په افغانستان کې نه لرو، تر څو توانی ګو
موږ ستر مطبع لرو، ډیر زیات امکانات لري په افغانستان کې، نو بیا هم کمیسونه د حاضر سویس د رایپان چاپ کی
افغان صاحب کوم ورقه چې دغه رایپان د پاره استفاده کیږي هغه ډیر خاص ورقه ده، تر څو جال پغه کې تر سره نشي یو څوکونه توانی ګي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جال و نکړي، یا هم کوم کاغذ نه چې استفاده کیږي، یا پغی کې نور هغه کوم اور چې استفاده کیږي، هغه کوم امکانات چې غنن موږ تاسو په خپل هیواد کې د هغه د پاره د دې زمينه موږ تاسو نه لرو چې غره دلته موږ تاسو چاپ کړو، هغه د هیواد څخه بهر په یو بهرنی هیواد کې چاپیږي، د چاپ پاړه باندې او د رقم پاړه باندې تاسو پیږي څومره چې موږ تاسو په هیواد کې رای ورکون کې لرو، هغه درست رقم تپکتو سره د هغه څخه لس فیصد یا دولس فیصد اغب زیاد چاپیگی خود افغانستان امنیتی حالت تپکتو سره چه امده واسم مگو تاس پویو دست وضعیت که قرار لرو چی ده واد پر دیره ویلتونو که وصلوال مخالفینو سره زمگو تاس میرنی زواکونه پا جگره بختی، نو دلتا ده تحریدات هم چناتسل وردی، ممکن پیاش میرسیمو که اغلط زمونگ مواد کلا چی ده مرکزی کمیسیون چه ولایت ته انتقالیږي، د ولایت مرکز ته، د ولایت مرکز څخه ولسوالۍ ته، او بیا د رایورکونې مرکز ته. دلته د ګڼ شمېر ستونزو، مشکلاتو، تهدیدات سره مخامخ کیږي. دغه ټولو ستونزو، مشکلاتو په کتو سره نو څه ناڅه دغه رقم مونږ لږ زیات چاپو، تر څو د رایورکونې په ورځ باندې انتخابات په ورځ باندې مشکل سره مخامخ
موضوع مې وښله. مروجر نکتره ته وای چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون هوډ لري چې دغه د رای ورکونې پاڼې په بهر کوم هیواد کې البته چې نه غواړي نوم یې واخیستل چې چاپ کړي، دغه امکانات په افغانستان کې شته؟ امکان لري او د چې وایي چې مخصوص ځانګړی کاغذ نه استفاده کیږي، دغه کاغذ په افغانستان کې پیدا کیږي؟
د
ډیر مننه افغان صاحب تدارکاتي برخه هم درې پانو د چاپول او هم دارنګ د بایومټریک د سکاو د اخیستلو تر اوسه پورې یعنی په پوره ډول باندې بشپړ سوی نه ده. پرون ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ولسمشری معنی کې دوی ناسته درلوده او د همدغو د اخیستلو او بلخره د چاپول په موضوع باندې دوی خبرې اترې درلودي. ښه به دا و چې هغه اقتصادي بڼه هم موږ نظر ته ونیسو، یعنی په افغانستان کې دننه دا ورقې چاپ سوي وي له اقتصادي لحاظه په هم موږ سره مرسته سوي وي، او همدارنګه دا به یو لویه مرسته د هغو مطبعو لپاره وای چې دوی دغه ورقې چاپوي او د نه لیک کېدو په اړه یې هم دوی کولای سوی یو بیل تصمیم ونیسي. اما مهمه دا ده چې
موجود نه ده چې دا پاڼه د باندې
راوځي، حتی زموږ طرحه دا و چې د کمیسیون دننه داسې یو ابتدایي شکل باندې چې همدغه رای پاڼې دوی وسی کولای چاپ کړي د کمیسیون دننه کدا جوړ سوی وي، هم د ایستلو موضوع هم حلېدله چې د دوی ډار هم داده چې د باندې ونوسي او هغه جالي شکل یې جوړ نسي. دا د کمیسیون د غندښنه پر ځای هم ده، ځکه په تیرو ټاکنو کې هم موږ د جالي رای پاڼو همدارنګه د جالي تذکرو د جالي سټیکرونو شاهدانو همدا و چې بیا د تقریبا د تور او د سپین رایو د جدا کولو موضوع و میاشتې ونیولې، او همدا د کمیسیون بل ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. خو د دې لپاره هم ځینې د حل لارې وي چې له بده مرغه عملی نسولې او دوی اوس تصمیم نیولې چې د هیواد څخه بهر چپوي.
صدات صاحب لکه مخکې چې امینی سبي دونه وکړه په تیرو انتخاباتو کې موږ داسې پانو اته د سټیکرونو شاهدانو چې باندې راووتل، د دې لپاره چې له پخوانې نه تاسو تجربه اخیستي څه پلان لرئ چې دغه انتخاباتو کې هغه پخوانی ستونزې تکرار نشي؟
افغان صاحب د بایومټریک څخه د ګټې اخیستنې موضوع دا ځلې به انشاءالله داسې یو سافټویر کارول کیږي چې د خلکو اعتماد پروسه را ژوندۍ کیږي، د ډوپلیکیټ تکرار مخنیوی به کیږي، د رای پاڼې په برخه
کې بیا تکرار سوي دي.
نهایي کوشش د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دغه دی تر څو د دغه ډول ستونزو مشکلاتو چې موږ په تېرو کې درلودل دغې مخنیوی ترسره کړو. هغه کوم امکانات چې موږ په اوس کې لرو د هغې څخه په ګټې اخیستنې سره لومړی موضوع هم دغه د رای پاڼې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دا ځلې رای پاڼې انشاءالله په داسې یو شکل سره چاپېږي چې هېڅ امکان به د دې نه لري تر څو د څوک وتوانېږي هغه کې د جال وکولای شي. بدبختانه دغه تیرو ټاکنو پروسه چې منفي سیوری پې وغوړولو او هغلته یې بدنامه کړله، همدغه وه چې هغلته ځینې تذکیرې جالي راووتې، یا هم د دې تور پورې کېدو چې په سټیکرونه هم جالي دي، همغه چې د خلکو ذهنیت په دغه پروسه باندې ډېر سخت منفي کړو، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر څومره چې د دې لپاره کار ترسره کولو تر څو هغلته تقلب کچه راټیټه کړي او یا هم شفافیت د لپاره کار ترسره کړي، د خلکو ذهنیت ډېر منفي خواته تللی و. دا ځله ان شاء الله چې د دې لپاره ډېر قوي کار شوی دی، او په همدغه رای پاڼو کې به ان شاء الله داسې مواد استفاده کیږي چې د هغې د جال امکانات به ډېر کم اوسیږي، حتی په نش به حساب وي، او همدغه موارد د دې باعث کیږي چې خلک په دغه پروسه باندې اعتماد وکړي. او زه هم په دې باندې باورمن شو چې ما تای ورای به سرنوشت کون کې اوسیږي، بیا په هر حالت کې راوځ خپل رای هم کارو. د ټولو غو لارو چارو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هم د ناظر بنسټونو په سلام مشوره باندې، د سیاسي احزاب او مدني ټولنو په سلام مشوره باندې ګټه پورته کوي چې هغه شفافیت رامنځته کوي، د خلکو اعتماد هم ژوند کوي.
زیات انتخابات په مخ کې لرل، هر انتخابات په مودرې پانی چاپو او کمیسیون ډیر زیات بودیجې په لاس کې و. ولې په تیرو وختونو کې یو مطبعه داسې مطبعه چې هغه ډیره خوندې مطبعه دي، کوم انتخابات خپل کوه کمیسیون رامنځته نه کړ، د دې لپاره چې قانون مخ کې لرل چې بودیجې راکمه شي، د خلکو باور زیات شي. ولې څه پلان نه و راتلونکي کې پلان ستنه
نیوه کوم ډیره پر ځای نیوه کده. همیشه هغه څه چې مونږ هم سره همدغه پوښتنه مطرح کیږي چې ډیری مشران د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې ګورم پر رسنیو کې دوی بحث کوي او دوی دغه پروسه باندې انتقاد کوي، اما بدبختانه د دوی په موده کې په میلیونونو ډالر هیف مایل شوی دی، خو دوی په دې نه دي توندل چې اقلن یو ستاندرد مطبعه دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پارلمان ستکري چې اقلن د غرایپانې او ځین نور معتجزره توسيږي هغه دوی چاپ کړی شي. په دې باندې کار نه تر سره شو. همیشه دوی لکه هغه متل چې په بو کې دوی لټه یې د اوزان پولیسټل دی، د سبا غم دوی سره نه دی شوی. په اوس کې تاس پیګه چې هم د اوس مونږ دغه شته پروسې د پاره کوم مالی امکانات چې مونږ لرو په ډیر مشکل سره افغان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره چمتو کوي تر څو وتوانې ګو دا پروسه مونږ په تر سره کړو، او خدای وکړي چې هغه حالت مونږ تاسو ورسیږو چې داسې یو مطبعه مونږ تاسو ولرو چې هغه ستاندرد وسیږي او په کیفیت باندې چې نن مونږ تاسو ضرورت دی د پاره لرو چې رای پاڼه چاپ کړي، هغه رای پاڼه مونږ تاسو ته چاپ کړي، او ضرورت دی ونه لیدل شي چې بهرنۍ هیوادونو ته په دې باندې مونږ تاسو محتاج وسیږو.
مروجن درسته پښتنه پټګو باندې دا خبره مطرح کوو. انتخابات خپلواک کمیسیون بیا بیا ژمنه ورکړي دا کار به نه کیږي او دا به تکرار نه کیږي، ستونزه به نه تکرارېږي. خو موږ تاسې لیدلی دي بیا بیا ستونزې تکرار شوې دي. تاسې باوري په دوی باندې چې دغه ستونزې چې دوی وس وایي چې دا به نه تکرارېږي، بیا به تکرار نه شي؟
دا هم باید هېر نه کړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه ناخواله وضعیت د جوړولو لپاره دوی هم هڅه کوي. اما مهمه دا ده چې حداقل هغه رښتینی خبر دی د افغانستان خلکو سره شریک کړي. مثلا دا اوس دوی قبول کړ چې د مطبعې نشتون دوی ته یو ستونزه ده، او د بودیجې ډېره فیصدي هم په چاپولو یا هم د بایومیټریک په اخیستلو باندې مصرفیږي. اما ځینې موارد دي چې دوی هغه حقیقي یا واقعي خبره او آمار یا ارقام یا هم هر هغه څه چې وي چې هغه د افغانستان خلکو سره باید شریک کړي، دوی نه شریکوي. بل ورځ چې موږ ځو له ستونزو سره مخامخ کیږو، بیا د خلکو یوازینۍ ګیله دا وي چې حداقل دغه ستونزې چې وې تاسو به له رسنیو سره شریکې کړې وې، تاسو به د افغانستان له خلکو سره شریکې کړې وې. او همدارنګه مشوره نازرو بنسټونو د څار بنسټونو مشاهدو بنسټونو سره یوه ډېره مهمه خبره ده چې زه فکر کوم ورو ورو زموږ اړیکې بیرته کیږي، لکه څنګه چې په پایل کې نوي کمشنرانو خپل دنده ښه پیل کړې وه. اوس بیرته زموږ مشورتي ناستې ډېرې سوې دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی عدد د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهزت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مراسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا هي چاره
زما رایا زما حق
نیوان درس پادی مواد پرون درس خلاصي وي
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه